السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم لما سره وی پروانه غړی کې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. دا ریپورتونه د خیبر پختونخوا، د پاکستان، د سننورو برخو، د افغانستان په اړه دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان د دفاع وزیر وای کستون سي د خبرو للارې نه هواريږي نو افغانستان سره یې ښکارا جګړه ده. په خوستار ضلع کې ناپېژندو وسلوالو یو شمېر مزدوران تښتولي دي او د اوکراین چارواکي وای چې د روسیې په برید کې بېګا دوه تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره ښکارا جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی، یعنی طالبان، په کومو شرطونو سوله غواړي دا یو سهلته په دوحه کې او سبنن په استنبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغه کې به سرګند شي. نوموړي دا سرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبان حکومتي او پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د بلوچستان په خوستار کې ناپېژندو وسلوالو په سړک کار کوونکي یو شمېر مزدوران تښتولي دي. د خوستار د نال پولیسو تاڼې عبدالعزیز د اکتوبر په 24 مشال لډیو ته وویل چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځي ته ورغلل او هلته ماشینونو او 500 ګاډو ته اور ورته کړ او ورپسې مزدوران وتښتول. نوموړي د ځینو مزدورانو له خولې ویلي چې وسلوالو 13 مزدوران له ځان سره بوتلي، خو هغه زیاته کړې چې کره شمېر یې ځکه نشي تاییدول ولې چې ښایي ځینې مزدوران د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنې تښتېدلي وي. عبدالعزیز ویل چې تښتول شوي مزدوران د سند دي چې د خوستار او بسیمې ترمنځ د سړک جوړولو کار کوو. تر اوسه د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پېښور کې پرلت وهلې دي. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو، د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه کولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري.
موږ اوس هم دا یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی یو کېږي، نو هغه د بند کړلی شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس اپریشن هغه د وکړل شي، خو دویمه داسې عامه بدی باندې دی بمباری ما کېږي. او بله خبره موږ دا یو سره څومره هم خلک بې کوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې یو دایمي د امن والا سرات جوړ شي.
پټان عبدالخالق زیاته کړې ده چې د تیرو اتو ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. پرلتوالو د اکتوبر په 24 په پېښور کې د پریس کلب مخې نه واخلې بخنه غواړم د پریس کلب نه واخلې تر صوبایي سملې مخې پورې لاریون وکړو. په دې موقعه د صوبې چیف سیکرتر شهاب علي شاه پرلتوالو ته وویل چې حکومت بې ځایه عملیات نه کوي، خو چې د وسلوالو لخوا د امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام ولس په نښه کېږي نو حکومت بیا دا ذمهواري جوړیږي چې پر ضد یې عملیات وکړي. د اکتوبر په 1 په منځنۍ کرمه کې په امنیتي سرتیرو برید شوی و چې له هغې وروسته په علي شیرزو مسوزو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د خیبر پختونخوا د کوار د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادیې او مشر عاصم عزیز پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او دایتوب یا میډوایفری شورا سره نه ده رجسټرډ شوي، چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. نوموړي زیاته کړې ده چې د نرسنګ د شاوخوا 400 زده کوونکو د زده کړو وخت به 3 میاشتې وروسته پوره شي او هغوی د خپلو سندونو په اړه اندېښمن دي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ظفر الیاس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نرسنګ او میډوایفری کونسل د غړو ترمنځ د اختلافاتو لږې پخوانی کونسل ختم شوی او اوس یو نوی کونسل جوړ شوی چې له وجې د مسالې وخت اخیستی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د زده کوونکو د مسلې اړوند ادارو سره شریکه کړې او زر به پې د صحت وزیر سره خبرې کوي. او د اوکرين پوزي چارواکو نن ویلي دي چې د روسي د بلاستیک توغندي او د بریدونو د یوې لړۍ لامل د اوکرين په پلاسمینا کیف کې تیر شپه دوه کسان وشل شوی او شمیر زخمیان شوی دي. چارواکو ویلي دي چې د دې بریدونو سره زوروري چاودنې او ورونه هم بل شوی دي. د اوکرين هوایي ځواک ویلي روسي تیر شپه په ټول هیواد یو پراخه او ګډ برید کړی چې پکې له روستوف او کورسک سیمو څخه نه بلاستیک توغندي او له بیلابیلو لورو څخه دوه شپېته ډرونونه توغولی دی. په ویلي هوایي دفاعي ځواکونه څلور توغندي او 500 ډرونونه راغورځولي، خو په یو لسو ځایونو کې د بریدونو د اغیزو پخلی هم کړی دی. بلخوا روسي رسنیو ادا کړی چې د اوکراین ځواکونو د بلګراد د اوبو زیرمې په بند راکټونه ویشتي دي. چارواکو ویلي چې په برید کې بند نه دی ویجاړ شوی او نږدې آبادیو ته د سیلابونو خطر هم نشته. هلته د اوکراین ولسمشر له امریکا غوښتي چې د روسیې د تیلو په دوو شرکتونو بندیزونه دي د روسیې د تیلو ټول سیکټر ته وغسوي سو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. نن په استنبول کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه به تاسو معلومات واورئ. هلته د کرمې اوسیدونکو د خپلو غوښتنو لپاره په پېښور کې احتجاج کړی دی. د تورخم لارې بندېدو له وجې له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي کسان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي. والا موږ هم ایران یو، دا نور خلک ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي.
او په بلوچستان کې نابینا کسانو د سپینې لکړې ورځ لمانځلې. دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته نن په استنبول کې پیل کړې ده. دغه سي د پاکستان د دفاع وزیر هم ځینې سرګندونې د افغانستان په اړه مخې ته راغلي دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته د دې ناستې معلومات ورکړي چې آیا په دې کې به په کومو موضوعاتو باندې تفصیلی خبرې کیږي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، په کوم دوحه کې چې د پاکستان او د افغانستان کې طالبان حکومت ترمنځ یو هوکړه شوې و او په هغه کې اوربند یو خبره موضوع و، او دوهم موضوع په کوم دا و چې دی به په 25 د اکتوبر هغه په ترکیه کې ویني، او دریم پکې دا خبره شوې و چې یو میکانیزم به جوړیږي چې په هغه کې بیا دراتلونکي د پاره د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې کوم د لانجی دي او مشکلات دي او د ترنګلتیا ده د دې د لپاره هغه باندې بلار چارو باندې غور کیږي. نو دا د ترکیه غونډه چې دا هم هغه د دوهې د غونډې په د پریکړو په بنسټ او مفاهمت په بنسټ شوې ده. خبرې دا وخت روانې دي او تقریبا د پاکستان په وخت سه 2:30 بجې شروع شوې. د پاکستانی جورنالیست انس ملک هغه بیا مشهد ریډیو ته هم دغه تایید کړی و چې د بندو دروازو شاته دي پاکستان صحافیان چې هلته کوم ورغلي وو هغه هم دغه هوټل کې کوم ځای کې دا غونډه روانه ده هغه دغه نه وستر شوې دي. نو تر اوسه پورې د دننه څه خبر نه راغلی، خو البته مشهد ریډیو کوشش کړو چې د دواړو غاړو څخه دا معلومه کړی چې د دې کې څه کیږي. نو هغه هم دغه زیات د میکانیزم خبره ده چې دا به جوړیږي په هغه باندې باس کیږي. او دوهم دا چې دا اوربند خوشوي وو ممکن دا چې د غزولو هم موضوع پکې رامنځته شي. او د پاکستان د دې خبرو نوړاندې 13 ورځې د بهرنۍ چارو وزارت ویان چې کله د دې پاړه خبرې کول نه غوم دغه وي چې پاکستان مغوښتنه کوي چې کوم پاکستان د ډیری مدیر رئیس یو خبره کوي چې اور د پاکستان پر ضد استعمالیږي چې طالبان حکومت دغه نه مني ټي ټي پی خپل هم نه مني. خو بہرحال دا غونډه په دې کې اوس یو بل مهم پرمختګ خلک ځکه اشاره کوي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ تیرو څلورو کالو کې چې څومره خبرې شوې وې هغه څه پایلې څه نتیجې نه ورکړې، نو ځکه پکې اوس ترکیه او قطر هغه د یو منځګړتوب یا د سالس یو رول وبوي، نو دغه سره لږ دلته یو امید شته چې ممکن در دغه دوه هیوادونو ځکه چې د هغوی دواړو د قطر خو ډېر ښه تعلقات دي طالبانو سره، د ترکیه او سره هم تعلقات دي، دواړو بیا پاکستان سره ډېر ښه تعلقات دي، او پاکستان به اوس یو پاکستان خو تل په خپله دواړه خیزه توګه باندې د مسلو د حل خبره کړې ده، خو دلته دا سوچ دي چې هغه مسئلے نه حل کې دي، نو ځکه دوی د قطر او د سالیسی دغه او د ترکیې دا قبول کړي ده. دویم دا چې د پاکستان خو هم وو کسان دي په دې خبرو کې چې پاکستانان نومونه نه دي راغلي، البته د سي مشال ډیډو ته ویلي شوی دي چې پاګه کې د بهرنو چارو د وزارت کم د افغانستان د سانګ مشر دی هغه کې دي، او نور پکې ټول فوجان او استخباراتي او انټيليجنس دا خلک دي. افغانستان خپل نومونه چي دي هغه هغه ښکار کړی دي چې پاګه کې ځین نومونه کې کم د پلاوی مشر دی هغه د کورونو د وزارت یو مرستیال دی د حاجی نجیب پرما، او دغه رنگ پکې د قطر کې طالبانو سفیر چې دی سویر شاهین پکې دی، د بهرنو چارو د وزارت ویند عبدالقهار بلخی دی پکې، د طالبانو په حکومت کې د کورونو چارو وزیر چې دی سراج الدین حقانی، دغه کشر ور انس حقانی دی، دوه پکې نور د دفاع او د کورونو چارو د وزارت چارواکي دی. نو بهر انتظار وکړو چې نتیجې کله غونډه پای ته رسی، ځکه دا دا غونډه روانه ده، تازه چې معلومات مونږ ترلاسه کړل، نو ګورو چې څه پریکړه ده دی په کوم شانو باندې موافق کیږي.
سم د ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورې یو لنډه د مخلو د غیرستو د ریپورتونو طرف ته ورسو.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لیډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی چې په صبح کې پوځي عملیات ډرون بریدونه او د الوتکو بمباری نه مني. نوموړي د اکتوبر په سلی رښتما په چارسدی کې یوې ولسی غونډې ته ویلي دي چې په صبح کې د هر ډول اقدام په اړه پریکړه به د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان سره تر سلا مشورې رسته کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په چارسده کې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف ولسی غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل چې دوی په صوبه کې پوځي عملیات او ډرون بریدونه نه مني، او وایي ټول پریکړه به د عمران خان په خوخه او د هغه د سوچ مطابق کوي.
زما خبره په اردو کې کوم، ځکه چې چاته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډیر ښه پوهیږي. مینه وو فیصله کیه ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہے. میں نے کہا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، ڈرون اٹیکس نہ منظور.
ما هغه پریکړه کړې دي چې د عمران خان د نظریه مطابق دي. ما ویل چې پوځي عملیات نه منم، ډرون بریدونه نامنظور، او د الوتکو بمباری چې تر عام وګړو په نخښه کیږي دا موږ ته قبول نه دي، او زه دا ټول پریکړه د عمران خان د سوچ سره سمې کوم.
جس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ تمام فیصلے میں عمران خان کے ویژن کے مطابق کر رہا ہوں.
دوی په حکومتي پالیسو ټکونو کول چې ردوی دغه پالیسو له وجې د صوبې امن او امان خراب دی.
آج ہم گمے
نن ہنگو کی آئی ڈی 14 شوی دا چپکی یو ایس پی او دو درے سپیان شہیدان شوی دی. دا ہم ہغا پالیسی دا چھ مونگ بیا بیا یادگر نکو چھ دوی پا بندو کمرو کی فیصلی کوی، ہغا مونگ پا اعتماد کی اخیستو بغیر دغ بندو کمرو فیصلی پا مونگ مسلط کوی. ہمونگ ورتا دا ویل غوالو چھ نن نپس با ٹھول فیصلی دا خیبر پختنخوا حکومت، دا خیبر پختنخوا ولس، او دا صوبے پارلیمان اعتماد کی اخیستو بغیر یو فیصلہ ہم نمنو.
کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی.
خود پاکستان مرکزی حکومت دریج لري چې د ملک په بیلا بیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات چکم روان دي، او د لړ کې د مرکزی حکومت سربیره د سلور وڼ صوبو سیاسي چارواکي حکومتونه امنیتی چارواکو مشرانو د سلام مشورې ورسته د دې هدفي عملیاتو پریکړه شوې ده، او وايي تر هغه ختمولو پورې به دا ټول هدفي عملیات دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د د کورمی اوسیدونکو د تیرو شاوخه اتور وسو راهیسه په پیښور کې په احتجاج دي. دوی احتجاج په منسنه کورمه کې د روانو پوځي عملیاتو او بې کوره شوو خلکو ته اسانتیاوو نه ملاوېدو ضد کړی دی. دغه احتجاج کوونکي ځینې نورې غوښتنې هم لري، خو حکومت او پوس وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
دا نارې د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پر ورځ سلګونه ځایي خلکو له پریس کلب د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته لاریون کړی وو. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 25 اکتوبر ویلي، لا اتو ورځو په احتجاج دي، خو تر اوسه پر غوښتنو مثبت ځواب نه دی ملو شوی.
موږ اوس هم د یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی، یو کیږي نو هغه د بند کړل شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس امپریشن یې هغه د وکړل شي، څلوېښ زرو خلکو بې کوره کول دا د دې خبرې حل نه دی. خو دویمه داسې عامه بدی باندې دی، بمباری ما کېږي، عامه بدی کورونه د ما ټارګټ کېږي، عام خلک د ما کېږي. او بله خبره موږ دا یو چې دا څومره هم خلک بې کوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
په منځني کورما کې پر 8 اکتوبر شوی پر امنیتي سرتیرو د وسلوال برید پر دې عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا علي شرزو او مسزو ځینو سیمو د پی ډی ایم تر مخه 200 کورنۍ بکوره شوي. که څه هم مقامي خلک د راوتلو پر وخت له مشکلاتو سره مخامخ ول، خو اوس پر سیمه ورته نه یوازې د اوسېدو لپاره کیمپ جوړ شو، بلکې د متاثرینو اندراج کېدلو عمل تر پیلېدلو پس د نقدو پیسو او سره نور مرستې ته هم لار هواره شوي. له سیمې بکوره شوی یو تن وای نه غوښتل چې کورونه پرېږدي، خو مجبور کړل چې داسې ژوند دی لا کړو سره مخ مخ شوي.
بیا رو بسلو اوس در په در چوپر دی اجره کې مو پخپل لوخي دورام ور دي څنګه دی خمو کې خو خوند راشي. اول ما مختجی مهرباني دو کې مت زر په زر د علاقې کلیر کې سمو د خپل علاقو ته واپس لول شو. نو مت دینه مخ کېم څه نه دی ملو شي، بیا هم څه مت نه رکی.
بل خو د پریس کلب ودانه مخې ته ناست د کورمه احتجاج کوونکو سره د ملاویدلو پر وخت پر 14 اکتوبر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلی د حکومت هیڅ دا نوی خوخه چې په یو علاقې کې عملیات پیل کړي ځکه چې ترمالی او ځاني نقصانونه واوړي، خو چې کله امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام خلک هم په نخښه کیږي بیا د ذمہواری ده چې پر ضد کاروای وکړي. شاه وای یو حکومت دا څنګه برداشت کولای شي چې پر خوره بل مسلح ګروپ موجود وي او هغه په آزاد توګه خپل عملیاتو ته دوام ورکړی وي. شاه زیاتوي که یو سیمه کې وسلوال موجود وي او له هغه ځای ور باندې گزارونه کیږي، په کار نه د چور نه د پښتنه وشي چې ولې زما کور او علاقه د مورچې په توګه د امنیتي سرتیرو پر ضد استعمالوي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دغه ځل عملیات به داسې نه وي چې خلک ورته په کالونه بې کوره پراته وي، بلکې په لږه موده کې به خپل اهداف حاصلوي، خو دا هر څه ورته له مقامي خلکو مرستې بغیر ممکن نه وي. چارواکي ویلي څومره پورې د مرستو خبره ده، د غزل به نه یوازې متاثرینو ته ورکول کېدونکې د مرستې پیکیج ښه ساتلی، بلکې د کورونو بیا آبادولو په مد کې ملاوېدونکي پیسې هم له دریم لکو زیاتې ساتلي.
د صوبایي حکومت چې څومره هم پیکیج دی هغه اوس 13 زر پیکیج نه پیکیج اوښه دی. خدا نه خواسته چېرته کور نقصان شي، څه ځای نقصان شي، نو هغه زوړ پیکیج نه هم ښه دی او
په منځنی کورما کې لسمو دی رہے سي د امنیت وزه خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وجلو په خسره مخامخ دي. کڅو هم سوزل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو اسلوال بیا هم هغلتا موجودیت لري. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوسته یو بل رپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د نامنه په خیر وستر بلې زیاتیږي او حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کارروایانو کې د عاملس کورونه په نخه کیږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په مخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. اشتیاق مسید پر رپورت لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي خو چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې دې وزیرستان شه دوه ډېر دردناک واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکک شه مختار الله چې پاک شه یو مشر خطانه دی او ورسره د دوی وباچه په شهادت ورسېدل او یو په شاد بارون په ایریا ډاګک شه مختار الله چې په کور باندې ماټر ګولا ولا کېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د کورولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچیون هم زخمیون دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي کیم ډرون کیږي یا کیم ماټر ګولې اچيږي نو ویسا پر دې میز پر ریکارډ نه درغلی چې دا ماټر ګولال یا په طالب لاګه د دی وی یا نه طالب مرشوي وي. په تقریبا کاروزانا نوی پافتہ شیوا دوی دا څه واقعیت کیږي چې پښه بګونا شهريون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان څخه بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکۍ سیمنا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چریا صد د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده زر پیراکی
پونن سهار د میزو کلیک شي ماټر وای د سکول سان سره ولاګیدا نو دلتا کا میزو وکاسي دغه خلک ژوند فکینن ډیر تکلیف تا ډیر پور شو ولتینا کا نو کوبر ها کم از کم پر حرام خدای دې دې کې دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلتا فوج دا خبره کوي چې طالب و دای یا مقصد دای چې د دشتګر دای دلتا د ژوند نه تکلیف او میشته دای د می ژوند په خوري دای او امن زموري دی ریاست ته.
د پاکستان پوسټ چارواکیو له طرفه د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې یا تر دا وخت پوره سه هم ویلی شوی ندی. خو د ضلع انتظامیا یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوسته یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په کوارټ پوهنتون کې د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي درې میاشتې وروسته به 400 زده کوونکي د پوهنتون نه خپلې ډیګرۍ یا سندونه واخلي، خو تر دې دمه د دوی د نرسنګ څانګه د پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه ده ثبت شوی. دوی دا هم ویلی دی چې په پوهنتون کې د نرسنګ هغه استادان هم لا تر اوسه نه دي ګمارل شوي چې پی ایچ ډی یا ایم فل زده کړې یې کړې وي. زده کوونکي دا هم وایي چې د دوی لپاره د کلاسونو خپل ځای یا ډپارټمنټ هم نشته چې له وجې دوی په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې کلاسونه اخلي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر ویلی دی چې د زده کوونکو دا مشکلات یې اړوند ادارو سره شریک کړي دي. ممتاز بنګش پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهات پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پوهنتون مخې ته پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي چې تر څو پورې غوښتنې نوي منل شوي د دوی پرلت په دوام لري. د نرسنګ زده کوونکو د اتحادیې ستر سکتر عاصم وزیر د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تر 400 زیات زده کوونکي به د دریو میاشتو وروسته خپل زده کړې ترسره کړي، خو لا تر اوسه د دوی د څانګې الحاق د اړونده محکمې یا پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره نه دی شوی، چې وجه د دوی سندونه یا ډیگری هیڅ حیثیت نه لري.
څلور سو سټوډنټان دی هغه په فارغېدو دي، د دوی درې میاشتې تقریبا په څلور میاشتو کې هغه سټوډنټان په فارغېدو دي. هغې ته چې اوس کومې مسائل درپیش دي، هغه څلور مسائل دي. په هغه کې د یو مسائل چې کوم دی هغې لپاره ډېر زیات اهم دي، چې هغه د رجسٹریشن د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره د دوی ډیگری چې کومه دی هغه نه دی رجسٹرډ، نو د دوی په معاشه کې هیڅ قسم څه حیثیت نشته دی.
یو بل زده کوونکي سلمان نواب پر دې محل ویلي دوی دلته د خپل زده کړو په اخیری مرحلو کې دي، خو لا تر اوسه دوی لپاره د اړوند زده کړو ښوونکي نه دي ګمارلی شوي. د دې سره د یادې څانګې زده کوونکي بلهاشه ستونزو سره مخ دي. د پوهنتون مشرانو سره یې لیده وشول، خو د دوی ستونزې چا هوارې نه کړې.
پرمننت فاکلټی نشته، کم د پاره چې ایم ایس این پی ایچ ډی فاکلټی ډیر ضروري، پی ایچ ډی یا ایم پیل والا پروفیسران ضروري دي، هغه زموږ نشته. بیس والا فریش ګریجویټ راغیستي، هغه راته کلاسونه لیو. بل زموږ د ډیپارټمنټ مسله ده، ډیپارټمنټ داسې مسله چې کله موږ یو ډیپارټمنټ کلاس زلو، کله سایکالوجي ډیپارټمنټ کې کلاس زلو، کله په انګلیش ډیپارټمنټ کلاس زلو، زموږ پراپر ډیپارټمنټ هم نشته. خو زموږ چې کم دا دوا پر دوا کوي، مطلب موږ کم فرسٹ دوا زمنگ میجر ایشوز دی اغارے نو پی 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 نے پی این ایم سی سرا ریکگنیشن مطلب رجسٹریشن د پاکستان نرسنگ کونسل سرا او دوی پیڈ انٹرنشپ
د یاد سانگ یو د کون کی دانش ہوبل چې د روان استوند سرا د کون کی د ذهنی کڑاو سرا مخمخ دی، زکه چې دوی ڈگری ک ترلا س هم کړي، نو دا به تش یو کاغذ وی او هیڅ قانوني حیثیت به نه لري. باید چې د دوی په غوښتنو دی غور وشي.
تر مونږ ډیر اخیری کال له نو مونږ ډیر یو ذهنی ٹارچر کیگو، مطلب دا دے چی زمون اینو سی نشتا، اینو سی نا علاوہ دلتا بورڈنگ مسلی دی، بورڈنگ نشتا دے، انفراسٹرکچر ریکم دے، ہاو دے نا علاوہ فیکلٹی نشتا دے، مونگ تا ویزیٹنگ ٹیچران رازی، مونگ تا کلا سنا دی، کلا یو ٹیچر رازی، کلا بلا دی، بل ٹیچر رازی، او پا مونگ مانے خوندون آخلی.
پا آڈا مدعیات پا ہنتون رئیس یا وائس چانسلر پروفیسر زفر الیاس سر خبر اوشوی، نو دا مشال ریڈیو تا وویل دزده کون کو دستون دو نخبر دے او دا اڑوند چرواکو سر پری خبری هم کری دی. نو موری زیاد اکڑا دیر زر با دا یاد سانگی زده کون کی دا روختیا وزیر سر ملاقات هم کوی چې دا هغوی سر با یاد دستون تفصیل سر بیانوی.
ما خو پینزه میاشتی شوی دی، پینزه میاشتی که خو ما پانچی میٹنگز دی سر کری وی. اس میں میجر پرابلم دادا چې کونسل مات شوی دا، دا دی خپل یو کونسل وی، ا کونسل مات شوی دا، اور دا درې میاشتی اوشوی چې کلا یو عدالت کې کلا بل عدالت کې کلا یو یو پسی کیس کین، اس اس کونسل ختم شو، اس دی بل کونسل جوڑ کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل منسٹر، ہیلتھ منسٹر نو آ جوڑ شو، اور دا ہیڈ کئی اس فیڈرل سیکٹری ہیلتھ، اور ہر صوبے والا سیکٹری ہیلتھ اگر کے شامل شو، اور سب کے نور دغم دی نو اس یو نوی کمیٹی جوڑا شوالا، اس با آغا دغ کئی.
په کوهات پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګه په کال 2022 کې پرانستل شوه، خو لا تر اوسه د دې تړون یا الحاق د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره ونه کړی شو، او نه ورته ځانګړې ودانۍ او لیبرټري ورکړی شوه چې د زده کوونکو زده کړې وسره اغېزمنې شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د خبرونې نیمایي تار رسیدلی او د لنډو خبرونو طرف ته بالاړ شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي، نو له افغانستان سره یې ښکارا جګړه ده. نوموړي دا څرګندونې نن تر هغې وروسته وکړې چې هم نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحا کې د اوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پیښور کې پرلت وهلې ده. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو، د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه کولو، بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته سر تر سره د ستنولو او د دایمي سولې غوښتنې کوي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د بلوچستان په خوستار ضلع کې ناپیژندو وسلوالو په سړک کار کوونکي یو شمېر مزدوران تښتولې دي. د خوستار دنال پولیسو تھانې یو چارواکي عبدالعزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه ناصرګندا وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځي ته ورغلي وو او هلته ماشینونو او پنځو ګاډو ته اور ورته کړ، ورپسې مزدوران وتښتول. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د کوارد د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادي او مشر اسیم عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او میډوایفری شورا سره نه ده رجسټر شوي، چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. هلته د پوهنتون چارواکي بیا وایي چې دا مسئله اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده. او د اوکراین پوځي چارواکو نن ویلي دي چې د روسیې د بلاستیک توغندیو د بریدونو د یوې لړۍ له امله د اوکراین په کیف کې تیره شپه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د دې بریدونو سره زورورې چاودنې او اورونه هم بل شوي دي. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په تندلاري مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان تر بندیز وروسته د اغې ډلې ګڼ غړي نیولې دي. دا ډله تر دې وړاندې هم یو ځل تر بندیز لاندې راغلی و چې وروسته بندیز ورڅخه لري کړل شو. شاوخوا لس کال وړاندې جوړ شوې دغې ډلې پر وروستیو کې په پنجاب کې د اسرایلو خلاف لتاو تریخوالي ډک احتجاجونه کړي وو. غوښتل یې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته هم ظاهره وکړي، خو مرکزی حکومت لاری ورته بند کړي. وروستو د اکتوبر په 13مه د پاکستان مرکزی کابینه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز پریکړه وکړه. شانواز ترغزی په ریپورت لري.
وفاقی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د بندیز ورستو د دغه ډلې ګڼ کارکونکو نیولې. دغه ډله چې په 1 اگست 2015 کې جوړه شوې وه، اولنې مشر خادم حسین رضوی ولې د مړینې وروستو زوی ساده حسین رضوی مشر وټاکل شو. د اکتوبر په 23مه 2015 باندې د وفاقي حکومت په امر دغه ډله کله دمو ګرځېده. تحریک لبې پاکستان چې په لندنس کې ورته ټي ال پی ویل کېږي، د اپریل په 15مه 2021 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په اول وار کله دم کړې وه. خو یادې ډلې د احتجاج وروسته په 1 اکتوبر د حکومت او د تحریک لبې پاکستان ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل او هغه بندیز ختم شو. دغه ډلې د نومبر په 1مه 2021 کال کې قانوني ګوند جوړ کړ، خو د ځینو تورنو لګېدو وروسته وفاقي حکومت د پنجاب د صوبایي حکومت په سفارش دغه ډله بیا کله دم کړه. د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر رانا ثنا الله د یو نجی ټي وی سره په خبرو کې د دغه ډلې د کله دم کېدو وجوهات داسې بیان کړل
کې ټي ال پی کې اوپر
په ټیل پی باندې د ثبوتونو سره په 2020 کې هم بندیز لګېدل. د هغه بندیز ورستو د یو حلفنامې سره چې پر ریکارډ هم شته دی چې ګینه دوی په راتلونکو کې هیڅ داسې قدم چې ګینه هغه کې به تشدد وي او تر هغه لري کې هم راځي. نو تاسو ته پته چې ورستو په سکیورټي ادارو بریدونه، سرکاري ودانې سوځیدل او په خپل ورقه کې سرکاري ودانې مخستل، د سکیورټي غړو تختول، دا ټول قسمه جرمونه وشو. دا اوس 2015 کې او وړاندې هم داسې پیښې شوې دي. دغه شهادتونو په اساس د تر هغه لري ضد قانون د لاندې ور باندې بندیز لګولې شوی.
انډر انټی ټیرریسټ ایکټ جو ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے.
تحریک لبیک پاکستان دروانی میاشتې په سر کې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د شبه معاهده د منلو نه انکار کړو او دوی اعلان کړو دوی و اسلام آباد ته د غزه مارچ په نوم لاریون کوي. دوی دغه لاریون د لاهور شروع کړ، خو په لارو کې د پولیسو د لاریون کوونکو انخته وشوي چې دغه لاریون بیا پوره نشو. همدا دغه شان پیښو په بنیاد وفاقي حکومت د پاکستان د آئین او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو مادو د لاندې دغه ډله کله دم کړه. دغه ډله د پنجاب په اسمبلی کې یو غړی هم لري. ولې په تیرو عامو ټاکنو کې د پاکستان صوبایي او قومي اسمبلی ته ګڼو انتخابي حلقونو هم کاندیدات نومولي. دا چې ټی ایل پی کړه دم شو، خو د داسې ډلو د جوړېدو مقصد څه وي؟ او بل دا چې آیا غړي به هم مکمل خاموش پاتې شي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنې د کراچۍ د پوهنتون د پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړي.
سب جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے قاتل کو پھانسی کا فیصلہ ہوئی،
ٹول تھا معلوم ہوتا چیز سلمان تاثیر دو وجہ نہیں ارس تو چیز حق قاتل دا پانسی کول فیصلہ ہوشوا نو دا اسٹیبلشمنٹ پر نگرانی کے عمدہ تنظیم جوڑ شو. دیر ڈالے کے زیاد جنونی خالق تھی نو زینی کارونا خو اسٹیبلشمنٹ لو اکڑد خو زینی تخپل خواخی اکڑد یا وار خور باندی بندیز لگے دلیو خود سرگان در چی اسٹیبلشمنٹ دیتا پام شو چی دا خو زمانگا ساسا دا انتخابات کے من پکار رازی نو بندیز اور باندی ختم کو اس پی بیا بندیز بولے گید خو تاریخ تا دی خبر گواہی ورکوی چی پا کمو تنظیمون بندیزون لگی دلی نو امکانات شتا چی دی ٹی ایل پی خلق چی دی دوی با ہم دا نور تنظیمون پا نمکار کبی
یہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں یہ دوسری تنظیموں کے نام پہ کام کرنے لگیں گے.
سلمان تاثیر دا پنجاب صوبے گورنر رو حقا دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا استعمال پا حوالہ سرزین خبریں کڑے وی چی دا دوزرہ او یولسم سلورم جنوری خپل محافظ ممتاز قادری په ګولو ویشت پاکستان په عدالتونو کې د اوږدې قضیه نه پس عدالت ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورولې وه چې دغه سزا ضد د تحریک لبیک ډله پاڅېده او خپل تنظیم هم جوړ کړ. د معلوماتو غونډولو سازمان ګیل پاکستان په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي 2013 کال کې په عامو ټاکنو کې تحریک لبیک پاکستان د ملک پنځم نمبر غټه پارټي جوړه شوه ځکه په انتخاباتو کې 22 لاکھ ووټونه اخیستي وو. د پنجاب صوبای اسمبلی په پانا د معلوماتو سره سم دغه اسمبلی ته د تحریک لبیک یو غړی اوس هم منتخب دی چې نوم یې محمود احمد او انتخابي حلقه یې د ناروال پنجاب 550 ده. د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان په خبره تحریک لبیک پاکستان په تیرو یا را روانو وختونو کې د ځینې نورو سیاسي ډلو ووټ بینک یا رای ورکوونکو هم خپل ځان ته ماتولی شو، خو په راتلونکي کې اسټیبلشمنټ یو وار بیا هم استعمالولی شي. د تحریک لبیک نه وړاندې یو غیر رجسټر تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ هم کلدم شوی و. دا غی په بندیز ګڼو سیاسي او سماجی ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو ویلو باید پی ټی ایم کلدم نشي ځکه دوی د امن غوښتونکي دي. خود تاریخ لبیک په بندیز هیڅ سیاسي ډلې داسې خبرنده کړي چې ګنی دغه بندیز دی خواشي. په دغه بندیز د تحریک انصاف او صوبای صدر جنید اکبر د یو نجی ټلویزیون چینل آج سره خبرو کې په 23 اکتوبر ویلي چې یو تنظیم عسکریت خوښوي بندیز په کار دی، خو دا هم قتل په کار دی چې دغه تنظیمونه چا او د څه مقصد لپاره جوړ کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د علاج لپاره پاکستان ته ورغلي پلسکونه ناروغان د ترخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي. د دې ناروغانو د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مریضانو معاینه یې شوي، کارونه ختم شوي دي، خو په شخصي ګیسټ هاوسونو یا میلمستونونو کې ډېره شوي او دروازې په حساب په ډېره خرچه راسي. بی ویلی باید د ترخم دروازه دې سر تر سره خلاص کړل شي. د ترخم دروازه په دې رستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په پوله تر سختو نښتو رستو تړل شوې ده. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا سخور کاکاجی دی چې راغلی را سره نو شپې سلو زره دلته یوازې کرای کیږي د ګیسټ هاوس او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې 3000 سلو زره نور خرچه کیږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کیږي، خو د ورځې 1000 روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا څوک چې دلته یو کوټه نیسي هم دغه خرچه دي، غیر ضروري خرچه شو او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه یې کنه دلته
نو اوس نشي تلای. بیخي
اوس والا موږ هم ایران یو، د نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې دلاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، کرای د گیسټ هاوس کرایم ډیر دی او مشکلات سره خلک ډیر زیات مخ دی.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وای چې پلار یې علاج لپاره په خبر ته راوړی وو خو وس دلته ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاص شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار می دا سرطان و عملیات سوی دا اپریشن سوی دا اوس دلته راغلی یو شوال لپاره ولا مشکلات خو ډیر دا دلته هم داوس ډیر خلک هم دلته دا لاره بند هم دلته پاتې سوی دی کرنې خلاص سوی دی هم دلته پاتې سوی دی چې دا لاره خوشی سی لږ سهولت پیدا سی چې څوک ته وینې ضروروي بس نور شی نه غواړو نور داسې کرایه خو راځي نه دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نشته دا شوه نشته چې موږ دلته راغلي یو چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 5 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12مې نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15مه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19مه نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا هغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه دی شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو اوس ته یو بل رپورت طرف ته. په سواد کې د لرغونو آثارو په لړ کې له ایتلی حکومت سره په 1955 کال کې د پاکستان حکومت یوه لوسنامه شوې وه چې دواړه هیوادونه به په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو ښکار کولو لړ کې په ګډه کار کوي. د دغه لوسنامې اویا کاله پوره شوې دي. په دې مناسبت سره په سیدو شریف کې د اکتوبر په 15مه یعنی نن یوه غونډه هم وشوه. د یو غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو ښکار کولو اویا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستوره د ایتلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستوره کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سوات جدا ریاست وو، د ایتلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د ایتلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال ته وویل چې دا وخت هم د سوات په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږد نیټه ته مونږ کار شروع کړ د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات دی اوسبزو قوم جدا ریاست وروسته پاکستان راغی. بیا مونږ خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. مونږ په دې خوشاله یو او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یو لویه برخه ده او دیانه هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
ګنداره ګنداره سوات رودیان سپارت اوف ګنداره
دستور کې شریک د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار او محکمې مشر او سیلګری محکمې سیکرټری ډاکټر عبدالصمد رستم مشال ویل چې دغه میشن تش د لرغونی آثار او کار کول لوزنامه نه د کړي بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعہ ده
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدای کولابریشن نه ده بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ډیپلوماسي هر څه پکې راځي د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده او دای پکې ویلی دي هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر فورم من زیاده او د کلچرل هریټیج آرکیولوژیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دي او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل میشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټولو کې زیات چې کوم ټورست راځي هغه دلته د علاقې کلچرل هریټیج او هریټیج ټوریزم چې د غیب وجه دي ناراضي جي
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر ډاکټر عثمان ولسیار رستا مشر دې ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راخکار کول نه دي بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخي نخانی دي
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي روي پاتې شي وي واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي پای کې مونږ ته تورې نه ملاویږي پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلی دي پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلی سیزونه ملاویږي د هنر سره ملاویږي
د والی سوات نامسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریخو دی اوس دغه د سوات دولس هم ذمہواری جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غینه پس ډیر زیات غلط دي نه شو دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی خلکو خرج کړل بیا په دهشتګردی عملی هم شوې دي بیا رو ریسټوریشن هم شو نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسټابلیش کړل کومه وی والی صاحب اسټابلیش کړ نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسیبিলিټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو چې
د ستور کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم خوده شي وو چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شي وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
مشال ریډیو دا ورسوسته یو بل رپورت طرف ته د اکتوبر په 15 د نابینا خلکو لپاره د سپینی لکړې روز ولمانسل شو خو د دې په مناسبت د اکتوبر په 15 د بلوچستان په پښین سیمه کې خلکو د سپینی لکړې روز ولمانسله په دغه مهال نابینا خلکو له حکومت یو شمیر غوښتنې وکړې په دې کې ژوند ته د هر ډول اسانتیاو غوښتنې هم شامل وي نور تفصیل د سمد شبنم په ریپورت کې اورو
که څه هم 15 اکتوبر په نړۍ کې د سپینې لکړې نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو د بلوچستان د پښتون میشتې پښین سیمې نابینا خلکو د دې ورځې اړوند د اکتوبر پر 15 په یاده سیمه کې د یوې غونډې تابعه کړې وه د خانوزی وسیدونکی عبیدالله ارمانی چې د سترګو له دې څخه بیا برخې دی د غونډې برخوال ته خپل احساسات د شعر په ژبه زمزمه کړل
او بیرات رات مایوس
نابینا خلک وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي او دوی د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دې اړه د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې عمومي منشي نعمت الله مشالډو ته وویل
چې زموږ کوم مسایل و هغه موږ د حکومت ته کښېښ ول چې زموږ کوم د روزګار غټه مسله ده چې 5% کوټه ده، پر هغه باندې عمل درآمد نشته. موږ دغه پیغام پرېښوی چې موږ د سپین لکړې باندې دا 5% کم کوټه ده، دغه ورځ په مناسبت باندې پر دې برای مهرباني عمل درآمد شو. د لس د شل کال سره پر دې باندې یو داسې کس نه دی لګېدلې چې پر دا کوټه باندې سرکاري کم کوټه چې پر دې باندې عمل درآمد شوی دی، یا پر دې باندې زموږ دا نور کوم مسایل چې دي مسله زموږ سره تربیتي یو درسګانسته چې نابینا موږ واغه ته ټلیفون کورس ورکو، یا د ټلیفون اپریټینګ یا کمپیوټر یا د بریل زده کړې ورکو، چونکی دا د نابینا رسم الخط دی. نو داسې یو تربیتي درګانسته چې موږ پاکي درس ورکو، موږ دغه علم لرو چې موږ ته یو داسې تربیتي دغه درسګا دلته خلاص چې موږ دغه نابینا او کسان ته موږ خپل د کورسونه ورکو.
د پښین د نابینا اتحادیه مشر سبحان علي مشالډو ټول چې دوی له حکومت غوښتنې لري چې هغوی ته د زده کړو او روزګار لارې هوار کړي چې دوی هم په ټولنه کې ښه ژوند وکړي.
بنیادی مقصد زموږ تعلیم، تربیت، روزګار او د معاشري سره نور موږ هیڅ نه غواړو. مینه، حق چې کوم بنیادی موږ ته آئین پاکستان، حکومت پاکستان په اسمبلی کې یا ډیسیبل اکټ منظور شوی دی یا کومک پروګرام په نامه سره، د زموږ حکومت وخت د اعلی چارواکي دی دا خبره واوري او دا دی یقیني کې چې موږ هغه خلکو سنو چې موږ فرمایشره ځان بوجېدل غواړو. موږ غواړو چې خپل کار وکړو، خپل روزګار وکړو، خپل بچان ته تعلیم ورکړو.
د پښین ضلع مرستیال ښاروال ملک منظور اڅکزي نابینا خلکو ته ورپیښ ستونزو په اړه مشالډو ته وویل:
معذران زموږ د ټولنې یو برخه ده، د یو حکیم د دې مشکلات سره دی وار د سترګو د بینایي سره، مطلب دی نامعلومه دی. په کومه زموږ په صوبه کې چې دوی ته 15% کومه کوټه ملاو شوې ده، موږ وسوال او ځلې کوو چې دوی دغه 15% دا کوټه ور بحال کړو. د دوی چې کوم ستونزې دي، موږ د دې د اوارول د پاره پرسه پر کوشش کوو چې دا ختم شي او حل شي.
د سپینې لکړې لومړی پیل په 1908 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند د برسټل ښار یو اوسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپلې لکړې ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپیژني چې نابینا دی. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د 12 مختلفو ناروغیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو مهمونه کیږي. خدا چې ویکسین څومره ضروری وي او آیا څه نقصانات یې شته هم او کنه، په دې اړه زموږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي، ټکاجات دي، داغې یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي؟
ګوره، واکسین بنیادی طور هغه یو سیز دی چې هغه ته د انسان وجود ته ورولېږي، نو هغه د مختلفو بیمارو خلاف د مدافعت هغه قوت تاله سیوا کوي. دا ویکسین په مختلفو شکلونو کې، کله دا داسې عمدغه جراثیمي خو ډېر کمزوري جراثیمي چې هغه لکه دغه نشي کولی، کله مړه جراثیمي، کله نور د هغې مختلفې طریقې دي، مختلف ټیکنالوجي. خو د هغې بنیادي مقصد دای چې هغه د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلک والی، نو د هغې د بیماری هغه خطره هم کمه شي، او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی، او د هر
ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پښتنه کوي عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغې نه ویلیدلې نه دومره واکسین وو. نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي، تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ده چېره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه وو، خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسایل هم هغسې نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي. د هغې د تدارکو د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخوا یو بیماري وو، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانتا مرض وو. خلک به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه، لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندې هم پاتې شو نو شکل به یې ولا بدل کړه. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی، نو وخت وخت سره نوي نوي مسائل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زموږ اورېدونکو ته غدا هم وایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلفې تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی، باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي. د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ دی. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو ها د ویکسین خلاف غلطې او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه، خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو. دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. ته دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغې کې دا ویکسین چلیږي. ښه ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي. سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي. وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي، دا د فیملی پلیننګ دی، دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی، خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې. اصل خبره دا ای چې تا ته سائنسدان څه وایي، تا ته ډاکټر څه وایي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره، ټولې دنیا دپاره ای. او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول ټیکو کورسونه مکمل کی.
لړ قدم راته وایي چې دا غلط افواګانې راشي، نو هغې نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم وي، هغه که د پولیو وي، هغه که د خسره وي، هغه که د بلې ناروغي وي، په ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په هغې راځي. او مونږ ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي که نه؟
ګوره جی، کم خلق چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کی، دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي، داغې د بیمارو د مخنیوي او نشي. که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډي په وجه، داغه د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشوه او داغې نه هغه په حق رسیدو،
نو د هغه ذمہ دار هم دغه قسم دی کنه. نو زه دا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حوالے سره چې کومې خبري هغه کې به خبره اوري د ډاکټر او د سائنسدان او د لرګي په کار ترکان پوهیږي، د علم په کار علما پوهیږي، د انجینیرنګ په کار انجینیر پوهیږي. اوس که هر سړی د هر یو څیز عالم شو بیا خو به ډیره ګرانه شي کنه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.